د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي پرونه خبرونه کې په وړاندې ووري چې د نړۍ وو سترو سیناتی هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې رواني هڅې هم وستایلې د سولې په برخه کې هم پرمختګونه شوې دي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه رضوان مراد اوروي
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوصلو په پروسه کې کلکه همکاري وکړي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې لسګونه وسلوال وچل شوي او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریچ شوی و د خبرونو تفصیل د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروصلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانسې کاناډا جرمني جاپان ایتالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې ویل چې موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېخو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو پروانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدلی شئ د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري د بغلان ولی عبدالستار بارز د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په تازه جګړو کې چې د پنځشنبې له سهاره پیل شوی شاوخوا ډېر شو وسلوال چې څو تنه قومندانانو وشل شوی دي د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د بغلان چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استاذي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپل سیمو پرېښودو ته مجبوره کړې دي افغان هوایي ځواک پرون په سرپل ولایت کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې ده د سرپل د والی وان زبیح الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بمباري کې چې په سوزمقلا ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قومندانان وچل شوي او شپږ وسلوال ټپياندي خاغلی امانی ویل بریټ پر هغو کسانو شوې چې د طالبانو د مشر ملا منصور د فاتحې لپاره راغون شوي چارواکي وی په دې هوایي بریټ کې د طالبانو یو رینجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم لمنځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریټ پړه سندې ویلي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجی سید رحمان چودنو شو خو نوموړی ترې روغ ووت د ننګرهار ولایت وین اته الله خو غنی ازادي راډو ته ویل چې چودنه د جلال آباد خار د درې نه په سیمه کې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شوی ماین په نتیجه کې وشوه نوموړی ویلي چې د کوټ ولسوال سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و چې چودنه پرې وشوه په دې بریټ کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسیدلی او د فراولت د ګمرک سرپرستوي د ولسی جرګې د غړي سمي الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهیل بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټنکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشی کړی دي د ګمرک سرپرست اجیر خان ظهیر وایي د وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل
پنځه وشره دی موټر دا خوشی کړم یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومیږي او ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب ذکریا نومېده خو په فراز کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم مشري ټوله سمیع الله سمیم کوي جواب کوي چې یو ادارې ته ځي باید خپله نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې هغه اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کوم کوم ارګانونو نمایندګي متاسفانه دا کار ونه کړ ډېر په سرعت سره راغله د لس دقو پنځلس دقو لپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړه
خود فرا استاذ سمیع الله سمیم ویلی دوی له ګمرک څخه د څارن لپاره ورغلی او حکومت موټر او ټانکر نه دی خوشی کړي نو موړی تور پورې کړ چې د فرا په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي
آزادۍ
د متحده ایالاتو ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ، چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. د قربانیانو پر څلي د ګلونو له ګېډې له کېښودو وروسته باراک اوباما ویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاوونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی و په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته ورسېد. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د 1945 کال د اگست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې B-29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان وشل. درې ورځې وروسته د امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب شوه. د عراق صدر اعظم لما زرچان وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي چې د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوذه شیعه ملا مقتدی صدر پلویان هر جمعه مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مزارچانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دلته اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته وویل چې د دې هیواد له ځوانانو چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې ودروي، ځکه دا جګړه د ده په خبره پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې مظاهرې د خلکو حق دی، خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راوړي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږو هیوادونو ورسره موافقه وکړه. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی مشر جول سایمن څرګنده کړه چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري، د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 1,230 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې د روانو هڅو حمایت یې وکړ. بل لور ته په کابل کې د سولې داري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه به شایي په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مې د سولې په اړه د سیاسي چارو د څېړونکي ودیر صافي نظر اخیسته چې د طالبانو د نوي مشر په ارتباط وایي.
فکر نه کوم چې دا نوی مشر به دومره ځان سره آمادګي اتا
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو په ارتباط اس وویل.
زموږ راپورونه دادي چې د دوی د رهبرۍ له تغییر سره د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي، خصوصا د جنګ قوماندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. جیوه همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه هم ملاتړ کوي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د ملاتړ اعلان په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړ. تفصیل له احمد تکل څخه.
د جی و مشرانو د خپل غونډې په پای کې په یو پریکړه لیک کې وویل په داسې حال کې چې افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په حل کې دی او اصلاحات تر کار لاندې نیولی دي، دا ډله ملاتړ ورڅخه کوي. د امریکا، کاناډا، برتانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو پرون او نن د جاپان په ایسی شیما ښار کې غونډه وکړه او په نړۍ کې د تروریزم او د کډوالو د بحران په ګډون پر بیلابیلو مسایلو یې بحثونه وکړل. د سرمشریزې په پای کې په یو پریکړه لیک کې د افغانستان په ګډون د نړیوالو بحرانونو په اړه د دې ډلې دریز بیان شوی. پریکړه لیک زیاتوي چې جی او افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو او بې ثباتۍ له کبله اندېښنه لري، خو دا ډله له افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده. د جی او د سرمشریزې پریکړه لیک په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناټو سرمشریزه او په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس هغه مهم فرصتونه بولی چې د افغانستان حکومت کولای شي د اصلاحاتو د دوام په برخه کې خپلې ژمنې پکې تایید کړي او نړیواله ټولنه کولای شي یو ځل بیا له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو همدارس په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ او په خپل پریکړه لیک کې وویل چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. که څه هم له دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل دای ډیر هیله من نه دی چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به دا ډله سولې ته تیار شي، خو له دې سره سره یې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني.
In the short term we anticipate that the Taliban will continue
په لاند محل کې زم زه تمنه لرم چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی، خو دا زما هیله ده چې طالبان به یو ورځ پوه شي چې د افغانستان د نیولو توان نه لري. نو څه چې باید وکړي دا دي چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې جدي خبرې پیل کړي، خو زه په دې کې شک لرم چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. اوباما وویل طالبان ښایي په لنډ مهال کې تشدد او د بمونو په وسیله پر ملکي وګړو حملو ته دوام ورکړي. د جی او غړي وایي چې دوی د تروریزم هره بڼه که حملې دي که بیرحمي که بشري سرغړونې دي او که د ملکي وګړو په نښه کول غندي. د جی او د سرمشریزې په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې داعش، القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې د نړۍ د امنیت او انساني ارزښتونو لپاره یو جدي ګواښ دی، خو په پریکړه لیک کې په ځانګړي ډول د طالبانو نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی یاد شوی.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دغه هیوادو په ورته وخت کې د افغانانو په مشرۍ د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د سولې د نوی هڅو په ارتباط بیا د افغانستان د سولې عالی شورا نن وویل د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن په قطر یا ترکمنستان کې جوړه شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالقدیر اوچخون ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. افغانستان پنځمې ورته غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه له کابله استازی نه واستولی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچقون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوې دي د سولې په تړه شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا ښودلې ترڅو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او او چین 15 سلور اړخیز غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. لدی وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه سلور اړخیز غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. خغلی اولسن ویلي راتلونکي سلور اړخیز غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15 سلور اړخیز ناسته نږدې 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دی سوی. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی؟ د صلح مدوري ده. زما په باور دې شرایط کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل: لدی سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړشي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون څرګندونې مو د ناجي صاحبوی په راپور کې واورېدې چې ویې ویل د سولې لپاره شپږمه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جی و یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په حاشیه کې تیره ورځ وویل چې داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. په دې اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد ودیر صافي څرګندونی لوي خبرتیا وروسته در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ورځ وروسته تر دې چې د طالبانو نوی مشر وټاکل شو وویل داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. هبت الله اخونزاده د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو. د طالبانو نوی مشر تر اوسه د سولې په اړه نظر نه دی ورکړی. نو څرنګه اوباما له طالبانو د سولې هیله نه لري؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځل استاد ودیر صافي څخه وکړه.
فکر نه کوم چې دا نوی مشر به دومره ځان سره آمادگی اتا د دې ولري چې خبرو ته کینی دی. یو خوانه چې د خپل طالبانو پورې اړه لري، د بل خوانه د پاکستان حکومت هم داسې یو موقف نیولی چې ولو که خبر هم وي ځان بې خبره اچولی او په ظاهرا په امریکا انتخابات شروع کړي دي، دا زمونږ په داخلي چارو کې لاس وهي و دا ډول عملیات یې کړي وو، موږ پرې باندې خبر نه یو. دا دواړه علت ده چې اوباما پرې پوهېږي چې ډېر زر به دا ناسته ونهشي.
نو که چېرته د سولې خبرې ونهشي او په لنډه موده کې دې ته امید نه وي چې دا خبرې به کېږي، موضوع به څرنګه هوارېږي؟
فکر کوم چې جګړه به لږه نور هم توده شي او په دې تودېدو د جګړې سره به امریکا هم قواوو ته خپل هدایت ورکړي. دوی به هغه شدید عکسالعمل ښکاره کړي او دولت د افغانستان هم فکر کوم چې آمادګي ورته لري د طالبانو په ضد باندې او تخریبي اعمالو په ضد باندې د عملیاتو ترسره کولو، او بیا هغه پړاو کې به وي چې هم پاکستان هم شاید طالبان د موضوع ته حاضر شي او خپل غږ وکړي چې خبرو ته سره کینو.
په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د بهرنیو قواو په موجودیت کې طالبان دې ته حاضر نه شول چې د سولې خبرو ته حاضر شي له نظامی فشار سره سره. نو اوس په داسې وخت کې چې خارجي قواوې له افغانستان اکثریت وتلي دي او محارب قواوې وتلي دي، نو طالبان به څرنګه د قوې له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي؟
پاکستان واقف دی او په دې پوهېږي چې وروسته د دې هم هغه موقف پخوانی دوه مخې خپل ونیسي او ادامه ورته ورکړي. امکان لري چې په منطقه او جهان کې یو منځوي هیواد شي. په دې لحاظ باندې د امریکې عملیاتو ته به لبای کاته په آینده کې هم ووایي او هر مشر به بل هم طالبانو دا ویره ورسره وي چې که زه مشر کېږم او مذاکراتو ته نه ځم نو سرنوشت به مې همدغه سویل کچه د ملا منصور و شوال چه د امریکه دا په د لسو پنځه لسو کالو کې د اولین جدي اقدام و د طالبانو مستقیما د طالبانو په ضد باندې په پاکستان په خاوره کې چې دوی حوصله هم د ښکاري نور ورته نه ده پاتې تر څو چې دوی رانه ولي د مذاکره نیسته او یا دا ده چې په خپل ځای کې نه رهي.
له پوهان صحفي څخه په مننه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو پولیکو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د دې ډلې وضعیت له نږدې څاري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نه تایید شوي راپورونه ښیي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان نیت لري چې له دولت سره یو ځای شي. زیات له کابل در رحمت الله افغان پورا پور کې
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وجل کې دوه وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډله اوس مهال ګډوډي سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پورس په کابل کې په یو غړ خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاس ورکړی او حکومت د دوی وضعیت لنګدې څاري.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د جنگ په لیکو کې د مورال یو جدي زوف په دې وروستي کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تغییر سره دا زوف لا ډېر شوی. د دوی د جنگي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مورال دا زوف او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي خصوصا د جنگ قوماندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبه په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله وشل سوي او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزورې شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلی او دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانانو چې شپږ ورځې د خپلو مشرانو سره رابطې وې ارتباطات بې واغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي و چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن د غډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر اوبجو پورې خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر اوبجو پورې آشنا رادیو په دې چپو باندې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت له سلو ډیر شزي د نظامی زدکړو لپاره ترکیه ته استولې دي. ترکیه ته استوي د دې وزارت مرستيال اقبال علي وای چې د شزينه افسرانو له نظامی زدکړو سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزي هم لري. او له نظامي زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګېږي.
شما هران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسې درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت معلوماتو له مخې ترکیې په تیرو دوه کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ 110 ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت 150 نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایي وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تیره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې 10,000 ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریه مداوم چې یو افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدا این وعده را با خدای
زل تاسره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغه سي چې سرلوړی وو سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنگ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنگ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
ل اسمت سروان اورو چې د یوینوی دوا د کشف په اړه معلومات را سره شریکوي.
خبریاست امریکایي سړونکو د لومړي ځل لپاره د سی انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین از بویلی او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې سیډونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دند لري کې خودل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کمواله لکبل رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خپرونې د پیل راپور مو دا و چې د نړۍ د وسترو صنایع تی هیوادونو مشرانو له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دغه وسترو صنعتي هیوادونو د نړۍ په کچه هم یو لړ پریکړې کړې دي. په روانه خپرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه لرو تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر لیکي د وسترو صنعتي هیوادو پام به افغانستان ته ډېرې سترې صنعتي ګټې ولري. عبدالرحمن له اروزګان لیکي د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ له افغانستانه مهم دی. حامد مومند له کابل لیکي دولتونه باید پر پاکستان فشار راولي چې طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي ځکه چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. زین الدین مبارز له هلمند لیکي موږ په هلمند کې برېښنا نه لرو. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د کندهار په شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې باید د طالبانو پر ضد هڅې وشي. حامد مومن چې مخکې هم یو اسمس ما ولوست په یو بل اسمس کې لیکي که د سولې خبرې هر ځای کېږي افغان حکومت باید طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالولي پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره ډیر کوششونه وکړي. البته ازادي راډیو ته یو شمېر نور اسمسونه هم راغلي دي. جمیل مومند له خوست لیکي چې د شیخ زاید په پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیات شي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم اسمسونه راستولي دي. ځینې اسمسونه د دې لپاره ډېر اوږده وي سم نه لوستل کېږي، نو هیله لرو چې خپل پیغام په لنډو ازادي راډیو ته راواستوي څو له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. 2:30 دي لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
دا وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو له افغان حکومت سره د توریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو دروصلو په پروسه کې د خپل کلک همکاري ډاډ ورکړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 1.5 وسلوال وشل شوې دي. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباری کړې. چارواکي وایي چې دغلته د طالبانو دوه قمندانان وچل شوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان 14 شو خو نوموړی ترې روغ ووت. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. نوموړی باراک اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوج ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره مظاهرې کوي. او د امریکا د ولسمشرې د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مخړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خود مسولینو وایي لګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګرۍ د نور کلنو په پرتله لړ شوې ده. دغه خونی مرستال خان جان لکوزی ازادي رادیو ته له پاکستان سره د سوداګرۍ د لړیدو علت د نن په افغانستان کې د تقاضا لړیدل یاد کړل.
پاکستان سره هم زموږ تجارت د راکړې ورکړې کم شوې دي او دا غي اساسي درد ده چې په افغانستان کې تقاضا کم شوې ده. اما یو څه ستونزې مشته، اما د ترانزیت ستونزې زموږ په کراچۍ کې تقریبا اوس د 80% زیات حل شوې دي او کم مال چې راځي موږ 80% کراچۍ د بندر څخه استفاده کوو. هغه مالونه الته په اسانه طریقه باندې
د دوه ورځو په موده کې زمنګ مال حرکت. د شغل لکوزی په خبره د دې ترڅنګ ل یاد هیواد سره د ترانزیت په برخه کې هم تر یو حد د افغان سوداګرو ستونزې هوار شوې دي. په شمال ختیځ زون کې 40,000 بزګرو ته د کرنی په برخه کې آسانتیاوي برابر شوې دي. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ویل چې د دوی د پروګرامونو لاري د دغه ځون بزګرو ته د باغداري او مالداري په برخه کې حیواني کلینیکونه او داسې نور د اړتیا وړ خدمات ترسره شوې دي. د شغل ملخیل په خبره د دوی له دغه پروګرامونو څخه ډیرې شوزو هم ګټه اخیستي او په دغه ځون کې ډیرو شوزو ته د چرګانو فارمونه، د کوچنیو باغچو لپاره وسایل او داسې نوري اسانتیاوي برابر کړې دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنبی په ټول افغانستان کې اوري اقتصادي خبرونه مو واوریدل او د اقتصادي خبرونو په ارتباط نړیوال مهمه پریکړه البته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړه پاړه راپور لرو پرونه خبرونه کې مو په پیل کې دا دغه وسترو صنعتي هیوادونو د پریکړه پاړه لته سره جزئیات شریک کړي د افغانستان د ملاتړ اعلان وکړ په ورته وخت کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو مشانو نن روسیې ته خبرداري ورکړ چې د اوکران په ارتباط باید د منسک د موافقې پر اساس خپل شمنه پر ځای کړي کنه پر ضد به نور اقدامات وشي د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې د نړۍ د اقتصادي وضعیت پر څرنګوالي هم خبري وشوې خو تر څنګه پر جنو مهمو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران ترورزم سمندري امنیت او د انټرنیټ پر امنیت هم خبري شوې دي جزئیات فرشته جلال زئی پورا پور کې
په جاپان کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د ورځنی غونډه نن پای ته ورسیده د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو چې د و ګروپ هم مرتویل کیږي وویل چې نړیواله اقتصادي وده هغه بیړنۍ هدف ته چې پر نورو لمړیتوب لري دوی په ګډه د هغو خطرونو پر ضد د مبارزې ژمنه هم وکړه چې نړیواله اقتصادي وده ته خطر پېښوي چې د نړۍ نظم ته د تروریزم لامل متوجه غواښ هم پکې شامل دي دوی هم دار زندیشنه څرګنده کړ چې راتلونکي میاشت په بریتانیا کې چورپښتنه او له اروپאי اتحادیه د دې هیواد د وټولو امکان به نړیواله اقتصادي وده له غواښ سره مخامخ کړي د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو هم دار زویل چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران یو نړیواله ستونزه ده او د حل لپاره باید نړیوالې هڅې وشي دوی د سختري جوړلو د فعالیت د مخنیوي لپاره او د تروریستانو د مالی سرچینو د دولو په خاطر یو پلان هم خپور کړ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې روسیې ته خبرداري ورکړ چې د مینسک د موافقې موادو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او خپل ژمنی عملي کړي په جاپان کې د دې غونډې په څنډه کې د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني او فرانسې مشرانو د ختیځ اروپا پر امنیتي وضعیت خبري وکړه دوی نن په ګډه اعلامیه کې وویل چې روسیې د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي نکړي او د اوکرين د خاورې بشپړتیا درناوی ونکړي پر روسیا بندیزونه لګولای شي د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی موږ یو ور بیا له اوکرين د کریمیا بیلول او الحاق غندو او پر خپل دی پریکړه چې د اقدام په رسمیت نه پیژنو او په دې مسله کې د شکیلو خواو پر ضد به د بندیزونو پر پریکړه ولاړیو دوی هم درس په اوکرين کې په روان بحران کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې دا سټینګامونه پورته کړی چې د اوکرين په ختیځ کې بشپړ اوربن ټینګړي دوی هم درس د اوکرين په لنجه کې لشکیلو خواو غشتنه وکړه چې ل ځند پراته په اوکرين کې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د انتخاباتو لپاره کار وکړي د مینسک موافقه چې د 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو د اوکرين د حکومتي ځواکونو او روسیې د پلاویانو بیلتون غشتونکو ترمنځ د جګړې د کمیدو سره مرسته کړي ده خو په سیمه کې خلخال نشته لا هم روان دي په اوکرين کې په وروستیو دوه کلونو کې 9300 تنه پر روانو نشته کې وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته هیروشیما ته تاریخي سفر وکړ اوباما د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د شارت دی
په نړۍ کې په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا زر کسان پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوی دي له دغو کسانو څخه 40% د سوریې دي د خبري د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځشنبه په ورځ په خپل راپور کې وکړي جزئیات له ملالې بشیر څخه
د ملګرو ملتونو ادارې 540 نوي حملې ثبت کړې چې لعملې په 19 هوادونو کې 9095 کسان وژل شوی او 1516 ټپیان شوی دي دا پیښه د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د دسمبر میاشتې پورې رامنځته شوه د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوی او له دغو کسانو څخه 40% د سوریې څخه وو په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیایي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو امبولانسونو ناروغانو او روغتیایي عملی شوی له دغه پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین غزه او لویدیت تړانګه عراق پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوی د دغه حمله په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاس ورکړی دي شاوخوا 25% حمله قصدي ګڼل کیږي او ډیری حمله د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 23 وژل شوی او 23 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پود د راپور لمخې دغه پیښه جنگي جنایت نه ده پیژندل شوی او په غلطي کې رامنځته شوی و. خو بی پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 53% حملې د حکومتونو لخوا شوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 10% د نامعلومو کسانو لخوا شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږمې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، البته وړاندې نه دغه وسته پروګرام خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام ته روشن تاسو ته وړاندې کړی و یادونه کوم چې نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کونړ په ارتباط د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظریات د کونړ د رغاونې په برخه کې له میلمنو سره شریک کړئ او همدارس د ازادي راډیو له لارې دغه خپل نظریات له نورو چارواکو سره هم شریک کړئ. وخت په یاد لري له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدئ جوړیږي. نو لکه څنګه چې په هر اونۍ کې بلا بلې پیښې موضوعګانی چې ستاسو پام ځان ته اړوي او تاسو د هغه په اړه مشته پیغامونه راغلي، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړو. په دغه ورځ کې زموږ د زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسره د مولا اختر محمد منصور د مړینی په حقله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تفسیری تاسو ته خبرو، او ځینې نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په حقله پښتنې کړی دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پښتنو ځوابونه درته برابر کړی. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر والا د حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو دغه پیغام د ازادي رادیو ته پیدم او د ازادي رادیو ټول محترم جورنالستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، ټول افغان او ټول افغان ملت ورسي او دا د ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لاره هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی مولا اختر محمد منصور هم پاکستان د عیسای کسانو وزلی ده، او مولا محمد مر اخون هم پاکستان عیسای وز، او بیا د دغو رهبرانو موډي او سږي ورکی ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مو ورکوي، د پاکستان راوځي، په پاکستان جهاد اعلان کړي، او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان د دې جنگ کې ګټه ده، او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شر وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دې جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان لکه خو تشپګ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو، خپل پاکستان لا سوخلې د پردو م قرباني کیږي، او خپل هواد او پیژنې، خپل افغانیت او پیژنې، خپل افغانیت مسلمانیت او پیژنې، افغانستان ته خدمت وکړي، او که تاسو دغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د عیسای منی ولا مته به موزنی کچیر ته تاسو افغان حکومت سره رسول ته غاله کې دوران نږدې ولا لالی بمړی بمرکی زوندای بمرکی، او تاسو به د پاکستان د عیسای قرباني کیږي. دایما پیغام دا دایما پیغام نشر کیږي. ازادي رادیو ټول خبري اعلان څنګه مهله ده، و سلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نصای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خپره کړې ده، دا مطلقا درواغ ده. هیڅ مسلمان د تشویش نه کوي. او زه ستاسو د راډیو د همکارانو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړئ. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه غلام سید بادغیس ولایت د بالامرغا د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وایي امیر المؤمنین چې څه وایي، دا ټوله د امریکا د میډیا خبرې دي. دا هیڅکله رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام.
زه د کونړ ولایت نه خبرې کوم. څرنګه چې خبرونه کوم واورو چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده. ځکه چې دا د عیسائی نوکرو خدمت صاحب څرنګه چې کابل ته برائے راست خپل استازي را لېږي، نو بیا دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سړی دی. والله دې وکړي چې حکمت صاحب حکومت سره یوځای شي او د اختر محمد منصور او مړینه منګه ودیم خوشحاله یو. انشاءالله الله دې ټول عیسائی نوکران مړ کړي.
السلام علیکم. زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسیږي، دغه وروسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفه یې بما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق و اتحاد در راولي، دغه اختلافات خپل مابین سره لیرې کړي. اوس دا دوې ډلې چې بما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستان، په تیرو خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو. نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام ست کول مدد زه د زابل ولایت له صغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پره بشپړ واکسین نه کوي. او کوم د طالبانو لخوا زه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پرې نه رسوي. او هغه شراشه دلته زموږ بازي کورونا ټول پات او یو هیڅ چاته واکسین رسیدنه نه زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیله خوایسته دولت ته غیدا واکسین ولا دی باندې وله چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي، دا یو ډیر غټه درمو ویل سي دا خسي واکسین ټول پر رسیدلی دی ورته مخامخ.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اړه مو کړی و، او اوس به هم د دې موسسې یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول خبرګان ته د اکبر د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپات اجازه خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اعتذار کې باجی ساو ته واکسین نه رسیدي، نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتذار کې موږ مشکل د واکسین باندې دغه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا هغه خپل شخصي خبره ده، نو هغه څه کولای شي په دې باره کې لمر معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو، دوا بخښي موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو انډیکان دی یا کمپاینونه چې دي، نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو. موږ ټول ساو ته لاسرسي لرو او د هر سيد لپاره مو خپل خلک تاکلی دي. موږ خپل اهلکار غواړو، اهلکار ته کار غواړو، چې موږ د کار وکړي. غیر اهلکار خلک موږ لکه رئیس کو نه غا بیا موږ په مقابل غلطي دغه کوي، غلط راپورونه ورکوي. هغه هم د سنې لاروي چې هغه ډېر غلط راپورونه دي او ټول خلکو وجود ته راپور رسیږي. نو ان شاء الله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکوو چې موږ مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان دی او مشکلات سیاسي هم نه لرو او دغسې ملکي هم نه لرو، له هېڅ سره هم دغه نه لرو. ان شاء الله الرحمن ټول ساحه مو کور کېږي. د کوارج لاندې راغلې ده د کمپاین بشپو کې موږ په بخښه لرو چې هغه جریان منیتور ده او پوسټ منیتور ده. یو وروسته کمپاین منیتورینګ ده او یو د جریان منیتورینګ ده چې هغه ټوله په درې ورځو کې ګرځي او خپل منیتورینګ کوي په سپرو اجرانو پسې. نو ان شاء الله الرحمن موږ ټول منطقه په ترکوارۍ لاندې راوستلې ده. که هر څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده، هیڅوک داسې کار په پټه نه کېږي او نه یې کولای شي. نور نو د ازادي راډیو ټولو خبریانو ته سلام.
السلام علیکم. زه د فراز ولایت ناصر خبر کوم. ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبر وو چې که بندیان خطا خلاص کی خو سناسه باز طالبانی بندیان دي، باز خو بی ګناه خلک بندیان دي. نو دا بی ګناه خلک د طالب په جرم بندیان دي، باید هغه خلک هغه بی ګناه خلک مله کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه درو زات مزدان ولایت شګه سور سوالو سره
ازادي راډیو ته خپل پیغام ستاسو ټول سنگینوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري. په لحاله په سنگین ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. پیل دیوازې د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دي. نو په سروانکلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص شولې. کله الله پاک رضا و نو د سنگین ولسوالۍ ته مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو او د ټول ولسوالیګانو څخه ډېر خپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته راځي، ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینانه په پټاو شوي او بیا ډمبرونه خراب شوي او هغه بېرته جوړېږي. کار یې شروع دي تل حال اوس پلونه پلچکان ولې دا شان بېرته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کېږي. ډېر ښه کار شروع دي په سنګین ولسوالۍ کې د سروانکلا په منځ کې. نو ټول خلکو څخه دا کوم چې د خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي، لکه د کندهار کې د خلکو په پاکستان لګیر وي، د پاکستان حکومت موږ سره دا وکړله، وهای وکړله، دسې وکړله او دسې وکړه. موږ ولې موږ په تلاله زه خپل ځان دغه دته کوم چې موږ په کندهار کې په مهاجرت تللي وو. نو هلته بیا موږ چارواکو په ځابولو په ژړې ولسوالۍ د مازیمدت په منځ کې. نو اوس باید دی راسې خپلې ولسوالۍ ته راوګرځي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته. ډېر هغه د کوځي ازادي راډیو زندهباد. وسلام.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند کې نه په تماس کې. امزه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمنګ د کوشګونل د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند په ساحه کې سیم راوخته دي او زمکي په چروبانی بدل کړي. نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسه پلي کاني تر څو موږ د سیند غواخت خبر شو او کچته حکومت به غوري وکي نظمنګ پټي او زمکي او مالداری به ټول په خړو بوله او چې موږ حکومت څخه غواړو چې موږ د اساسي او بنیادي کارونه وکي تر څو موږ د سیند غواخت خبر شو. والسلام به احترام.
زګر روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پیړدم چې موږ ولسوالۍ سره سکوت سره مخ ده. سل فصل کې مخه بازار کلاچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناست دي. نو باید د حکومت زموږ ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام په کټ احترام.
السلام علیکم. زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. وروره محترمه، د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سوله د دې ورته مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د هغې په نمایندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سولې څخه ملاتړ کوو او ورته خوشبینه یو. او خدای دې وکړي چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې تلفات صلح راشي او نور د ورور وژنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکي او خوشاله سولې په تمه سولې دی ژوندۍ وي په نړۍ کې. سولې غواړو موږ، سولې باندې ویاړو، سولې باندې ویاړو موږ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه در سلام آزادی راژیو تا سلامونه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زویه استخ خبر که اما خود پتیه ما اوزد آزادی راژیو تا غاره ما چه پا ایتیم که خبرونی شروع که دل که مز بل راژیو ندر مز غارو سا آزادی راژیو پا ایتیم که دل تا خبرونی شروع که پس پین بولده که و سلام
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه خان محمد اسلامی ما د هلمند ولایت نادالیز خستای سره خبره کوم ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره زه دا فکر کوم چې دا به د جنگ پر هغه دوام هېڅ اغېزه ونه کړي ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دومره دونه جنگجالی نه لري چې هغوی سوله وکړي او جنګ څه سکوت شي. زه وایم چې سوله که کېږي سوله باید وکوي، لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او د سولې تمه لري باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول له ډلې سره باید سوله وکړي، ځکه چې مهم کسان افغانستان کې جنګېدلي کسان دغه دي چې جنګ د دوی د عمله روان دی. نو که د دوی سره سوله وشي انشاءالله جنگ به ورک شي، پیز د اسلامي ولاکه سره شل یا په پاکستان موږ زور دښمن دی، پاکستان موږ سر کاکل دی، موږ ورته نه پوهېږو. د خدای په اړه نور وخت نلسم. سلام
السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت دازر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو له ټولو محترمو جورنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کړي او زما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي. زما د پیغام او زما یوازینۍ هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غني او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي. مونږ یوازینۍ هیله همدا ده چې مونږ په سوله کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو. مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تیږي یو او نور د پردیو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هېواد ته سوله راولو. او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټول افغانانو ته او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه لاس واخلئ. جنګ مه کوئ، جنګ کې شر ده، جنګ کې خیر نشته، جنګ لور ده. او که څوک ښایسته ژوند غواړي او خپلواکه ژوند غواړي په افغانستان کې دې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي. جنګ بس ده، جنګ نه غواړو، مونږ سوله غواړو. زما پیغام دې د ټولو افغانستان د خلکو او د ټول هېوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي. او د ازادي راډیو له خپلو محترمو جورنالستانو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټولو هېوادوالو ته ورسوي. د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لرې کړي او ټولو نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکي یو. زما د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام.
السلام علیکم، زما د ټولو راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د جراوت ولسوالۍ څه زنګ درته وښم. جراوت ولسوالۍ کې یو داسې حالات راغلی دی چې دا څو ورځې کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده. اوس فلحال جنګ د جراوت ولسوالۍ پر مرکز باندې دی. ولس ډېر په عذاب دی، اکثره ولس په عذاب دی. خپل کلي څخه خپل کورو څخه تللي دي، څوک تر ولو لاندې پراته دي، څوک په خپلو قریبانو دوستانو ته تللي دي. جګړې دي، اوانونه دي، توپونه دي. زما د دولت څخه دا خواهش دی دغه توجه وکړي، پاملرنه وکړي. دا مسلمانان سوپر سوپر سخت عذاب دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، وفادار کونړی خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. دا د دیجی مشران شوراګانې جوړوي، برې او کوزي هم. دا ټول دوه مخی سیاست روان دی، هم د حکومت سره لاس لري او هم د قاچاقبورو سره او هم د ورانکارو سره. که داسې مشران وي زموږ نه دي په کار. له اوله کې همدا مشران سمول غواړي، خو بیا به موږ هم څه وایو. الله دې ورته هدایت وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه حمید الله د کندهار ولایت د پیغام څخه پیدم. چې ما ته د سندرو د میلمانه د خپرونې شمېره د میسیج له لارې راغله او ورو ورو پیغام یې درمه کوم درته پرې شو نوم را واخلو. ډېره مننه ورڅخه کوم کوم دغه شمېره ما ته اوس را واخلو. ډېره په موخه مو ښه.
السلام علیکم، زه ناصر یم د کرا د ولایت کبډې رسنه مالی سندره د کني کوچی را راته نشر کې شرکوای سی بس نه شرکی کنه نه کاغه لغه نمبر بل له ما دا غ نمبر دې زمات یا کوئی غن کی راوسته یا نو دا شو ته نه شرکه بس.
ګرانو دوستان، مشخو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نسخ خبرولای، خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو میلمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم. لطفا یې ولیکئ او لطفا همیشه د سندری د فرمایش لپاره په همدې شمیره ټلیفون وکړي. بریالي اوسئ. البته دا ډیجیټل شمیره ده، 02 02 3 1 3 2 0 2. یو ځل بیا تکراروم، 02 02 3 1 3 2 0 2. درنو اوریدونکو، په همدې یادونې سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلاص دی سیکل نه کنه دی انځه کل نه کنه سی
فسیکا که امر بدون شک مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته خاص پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.